بله، و حال هم رسیدیم به پایان این برنامه. همکارم با یک برنامه تازه خبری دیگر با شماست.
بله، قدر منوریدون کو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شې نوري اس نوري ماوده خبرونه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. او رئیس د افغانستان د سولې علي شوراوي د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلا شوې ډلې سره به هم د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې وسله وال مخالفان د کډوالو په نوم ځای په ځای کېږلي دي. جرګې یوه ورځ مخکې ولسي جرګې هم ورته تور پورې کړی و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې راپور نوای په کاسپین سمندرګي کې د ایران د یوې ترخی الوتکې د سقوط په نتیجه کې د هغې 15 تنه سورلۍ مړه شوې دي. ترکی رسنیو د ترکی د وسله والو ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې د داعش تر یوې راکټي حملې وروسته په 22 یاغیانو کې د کیمیاوي موادو نښې لیدل شوې دي. مخکې له دې چې سیمیز او نړیوال خبرونه واورئ، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګې د 1398 لمریز کال بودیجه تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله. د افغانستان د سولې علي شوراوي پر ګلبدین حکمتیار د تعزیراتو لری کېدو وروسته به د ملا رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړي او ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران رسمن د ترکمنستان له اتا مراد تراقینی د ریل پټلۍ لارې پرانیسته وکړي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې د 1398 لمریز کال بودیجه تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د جرګې په نننۍ غونډه کې سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې په دغه بودیجه کې د دوی نظریات په پام کې نیول شوي دي.
موږ هیڅ نوه پابندي نه لرو، بلکې نظریات ورکوو، د بودیجه غني کوو او د حکومت دغه پیشنهادي نظر د خپلو پیشنهادونو سره تاسو ته تاییدي شین کارت که ردی سور کارت په یو رای ممتنی ورد تایید شو.
د مشان جرګې ځینې غړي وایي چې دوی له دې کبله دغه بودیجه ژر تایید کړه چې ګواکې امنیتي ځواکونه او دولتي مامورین له همدې بودیجې معاشونه ترلاسه کوي. د 1398 مالي کال بودیجه 415 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 178 میلیارد پراختیایي بودیجه تشکیلوي. د افغانستان د سولې علي شوراوي پر ګلبدین حکمتیار د تعزیراتو له لری کېدو وروسته به د ملا رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغې ډلې د بندیزونو لری کېدو نورې وسله والې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړي دي.
مولا رسول
هم متقد به مذاکره. د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو انشابی ډله مذاکره ته لیواله ده او د سولې علي شورا هم تصمیم لري چې له حزب اسلامي د هوکړې د ټولو موادو تر عملي کېدو وروسته له دغې ډلې سره چې د طالبانو یوه لویه برخه جوړوي خبرې پیل کړي. د نوموړي په خبره د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې څو ځلې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو د سولې علي شورا مسؤلین بیا وایي چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو ډله د سولې خبرو ته علاقمندي نه لري. او ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران رسمن د ترکمنستان له اتا مراد تراقینی د ریل پټلۍ لارې پرانیسته وکړي. له ارګ څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې لارې د پرانیستلو او د ترانسپورټ په پایداره ناسته کې د ګډون لپاره د جمعې په مخام ترکمنستان ته تللی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلی وایي چې سبا به په همدغه سیمه کې د افغان توکو یو نندارتون هم جوړ شي. د افغانستان او ترکمنستان د ریل پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتره ده چې د ترکمنستان له لوري جوړیږي او د ترکمنستان د تمرات له سیمې د افغانستان د قینې تر بندره رسیږي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه از ما همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ریلګاډو د پټلۍ دولتي شرکت مشر استعفا وکړه. محسن پور سید عقایی په داسې حال کې استعفا کوي چې د جمعې پر ورځ په سمنان ولایت کې د ریلګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او په لسګونو نور ټپیان سول. دا په ایران کې د ریلګاډو تر ټولو بد ټکر بلل سوی دی. د ولایت یو څارنوال وویل چې د پیښې په تړاو د ریلګاډي یو چلوونکی او په شاهرود سیمه کې د کنټرول د مرکز درې مسؤولین نیول سوي دي. بلخوا راپورونه وایي په کسپین سمندرګي کې د ایران د یوې څرخیل وتکې د سقوط په نتیجه کې د هغې 15 تنه سورلۍ مړه سوې ده. دغه پیښه نن سهار وختي د تیلو یوه کارځای ته نږدې سوې ده. د جرمني خبري اژانس د ایراني رسنیو په حواله راپور ورکړی چې دغه الوتکه د ایران د تیلو وزارت مربوط وه او هڅه یې کوله د تیلو د کارځای یو انجینیر چې د زړه حمله ورباندې راغلې وه روغتون ته انتقال کړي. د الوتکې د سقوط د علت په اړه نور معلومات نه دي ورکول سوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په سوریه کې د جګړې د دوام په نتیجه کې د هغو ماشومانو شمیر دوه چنده سوی چې تر محاصرې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دې ادارې په خبره تر یوه کال په کمه موده کې د دغو ماشومانو شمیر دوه برابره یعنې 500,000 ته رسېدلی دی. یونیسف نن وویل چې دغه ماشومان د سوریې په 1400 محاصره سوو سیمو کې اوسي چې تقریبا له ټولو بشري مرستو او اساسي خدماتو څخه بې برخې دي. یوازې د حلب ښار په ختیځ کې چې د یاغنو په لاس کې دی د اټکل له مخې 1,00,000 ماشومان په محاصره کې ژوند کوي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو د مړینې له کبله د ژورې خواخوږۍ څرګندولو لپاره د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو ته ټلیفون وکړ. کرملین په یوه اعلامیه کې وویل پوتین پرون ناوخته په یوه ټلیفوني تماس کې فیدل کاسترو یو هیوادپال شخصیت بللی چې خپل هیواد ته په میړانې سره خدمت وکړ چې د کیوبا د خلکو مینه او د ټولې نړیوالې ټولنې درناوی ترلاسه کړ. په کیوبا کې د دغه هیواد د انقلابي مشر او پخواني ولسمشر د مړینې له کبله نه ورځنی رسمي ماتم اعلان سوی دی. د کیوبا یو اوسیدونکي اوبیل کاتیلا د فیدل کاسترو په باب رویټرز اژانس ته وویل
د دې ګڼو هیوادونو ملاتړ وکړ، هم په افریقا او هم په لاتین امریکا کې. د ډېر مهم شخصیت و د مړینې نه جبرانېدونکي ضایع ده.
د نوی کلن فیدل کاسترو د مړینې خبر پرون خپور سو. په فرانسې کې خلک نن دې ته رایه ورکوي چې د جمهوریت غوښتونکي مرکزی شیارخي ګوند یو تن د جمهوری ریاست د کاندید په توګه وټاکي. فرانس په فیون د 40% رایو په خپلولو سره د تیر اونۍ لومړني انتخابات وګټل او په اول کتار کې راغی. د هغه سیال آلن جوپی په دویم کتار کې راغی چې 28.5% رایې ګټلې وې. فیون او جوپی د فرانسې پخواني صدر زمان دي. په پلازمینه پاریس کې د انتخاباتو یو برخوال ژان د خپلې رایې تر کارونې مخکې رویټرز اژانس ته وویل
فکر کوم زه به فیون ته رایه ورکړم ځکه چې ځوان دی او کولی شي دوې دورې بشپړې کړي. دته د ده د پلانونو له کبله رایه ورکوم، خو تصفیې ته اړتیا لیدل کیږي، که څه هم دا لږ سخت او دردونکی کار دی. اړتیا ده چې فیون ته وخت ورکړل شي.
د نننیو انتخاباتو ګټونکي به د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید وي. دغه انتخابات په راتلونکي پسرلي کې کیږي. او ترکی رسنیو د ترکیې د وسلولو ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې د داعش تر یوې راکټي حمله وروسته په 22 یاغینو کې د کیمیاوي ګازو نښې لیدل سوي دي. په نننی راپور کې ویل سوي چې د راکټي حملې هدف هغه یاغیان و چې ترکیه یې ملاتړ کوي او له څو ورځو یې د سوریې شمالي شرګوټۍ الباب چې د داعش په ولکه کې دی محاصره کړی دی. د ترکیې دولتي خبری اژانس سنادولو د ترکیې د پاوز د اعلامیې پر اساس راپور ورکړی چې ویلي دي د داعش لخوا د توغندي ترویشتلو وروسته د اپوزیسیون د 22 غړو په سترګو او د بدن په نورو برخو کې د کیمیاوي ګازو نښې لیدل سوي دي. په راپور کې نه دی ویل سوي چې دغه توغندۍ کله ویشتل سوی دی. او اوس مرزی احمدزی د حواله حال سره.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په اکثره لویو ښارونو کې به هوا ډیره سړه وي. په بدخشان کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 12. په ګردیز کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 1. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په غزنی کې به آسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 9.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو هم خبر شوئ. د ازادۍ راډیو اورئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. ولن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلا شوې ډلې سره به هم د سولې خبرې پیل شي.
شورای عالی صلح هم تصمیم داره که با این گروه انشعابی بعد از تطبیق مواد موافقتنامه اسلامی شروع کنه با اونا گفتگو را.
د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال مخالفان د کډوالو په نوم ځای پر ځای کېږي. له دې مخکې ولس جرګې هم ورته تور پورې کړی و. د جلال آباد اوسیدونکي وایي په ښار کې په ښکاره د غیر مسلولو وسلوالو ګرځېدا اندېښمن کړي، ځکه دي چې د دوی په وینا د ناامنیو په وروستیو پیښو کې همدغه وسلوال لاس لري.
جلال آباد ښار کې کومې وژنې تختونې چې کېږي دا هغه خلک کوي کوم چې غیر قانوني وسلې ولري.
د ګلسکې په نوم د اورزګان د یوې اوسیدونکي د ژوند حال درکوو چې د خپل میړه چې یو پولیسو له وژل کېدو وروسته 15 اولادونه ورپاتې دي او خلکو ته یې د مرستې لاس غځولی دی.
ژمی دی بوچې نه غواړي، وروره که وړه نه غواړي، چشې نه غواړي، یا زه دا اعتمان ورته راولم کې در لنجر لاندې کوي کار چم پکې زه در تیرم در دې اعتمان.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان وایي له اداري فساد سره د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز په نوم د فساد وړې دوسیې څېړي او د غټو دوسیو د څېړلو توان نه لري.
ولا به بسیار موضوعات عادي چې دا 1000 روپۍ 5000 لپاره یې کړم معمول میگیره اونا را جلب میکنم.
دغه راز اوري چې د پاکستان د پوځ نوی ټاکل شوی لوی درستیز څوک دی او تر اوسه څه کړي؟ جنرال قمر جاوید بجوا نوی د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې راسو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلا شوې ډلې سره هم د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سولې ته د دغې ډلې تر اوسه ډېره لیوالتیا ښودلې ده. کارپوهان هم له دغې ډلې څخه د پاکستان ملاتړ ته په کتو وایي چې د ملا رسول ډله پرته له دې چې د سولې لاره غوره کړي بله لاره نه لري. سهرګل امیرزای او په دې اړه نور جزئیات.
د سولې علي شورا وایي چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له بیلې شوې ډلې سره د سولې د مذاکرو د پیلېدو په تړاو خې خبرې په مخ کې دي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې یاد ډله سولې ته لیوالتیا لري. ښاغلي وچقون وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو د موادو تر ترتیب وروسته به د ملا رسول ډلې سره هم خبرې وشي.
د ملا رسول په مشرۍ جلا شوې ډله هم خبرو ته باور منه ده او د سولې عالي شورا هم پریکړه کړې چې له حزب اسلامي سره د شوي توافق د موادو تر عمل کېدو وروسته له دغې ډلې سره چې د طالبانو یو لویه برخه جوړوي هم خبرې پیل کړي.
نوموړي وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د بهیر بریالیتوب کولی شي چې د اعتماد جوړونې لپاره نورو وسلوالو ډلو ته یوه نمونه وي. د ملا رسول جلا شوې ډلې له دې مخکې هم له افغان حکومت سره سولې ته له خپل لورې لیوالتیا ښودلې وه. د دغه ډلې مرستیال او ویان ملا منان نیازي د روان کال د غبرګولي په میاشت کې په یوه غږیز پیغام کې ویلي وو چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دغه ډله چمتو ده چې سوله وکړي. خو د سولې علي شورا سولې ته د ملا هیبت الله په مشرۍ ډلې د چمتووالي موضوع یو چل یاد کړ او ویل چې دغه ډله د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او تر څو چې دغه هیواد ونه غواړي له یادې ډلې سره به د سولې د مذاکرو پیلول عملي نه شي. د چارو کارپو کبیر رنجبر په دې باور ده چې د سولې له بهیر سره د ملا رسول د ډلې یو ځای کېدل به د هیواد پر امنیت مثبت اغیز وکړي.
ګروه انشعابي ملا رسول
د ملا رسول بیل شوی ډلې له مخکې نه ځینې نښې ښودلې وي چې افغان دولت ته نږدېوالی او سولې ته چمتووالی شي. ملا رسول د سولې پرته بل لاره نلري ځکه دوی د پاکستان د هام لا تړه محروم دي چې پاکستان یې له نور طالبانو کوي او ډیر امکان شته چې دغه ډله واقعیا د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
خاغلی رنجبر زیاتوی کو حکومت د مشخصو استخباراتي او امنیتی ورګانونو لاره د ملاحبۃ الله د ډلې کمانډانانو سره هم خبري وکړي، نو دا بل یاد ډلې سره هم د سولې په برخه کې ولاستراوړ نوي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلا شوې ډلې سره به هم د سولې خبرې پیل شي، خو وروسته له هغې چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر ډلې د لګول شوي بندیزونه لرې شي. د یادونې وړ بولو چې د سولې د تړون له مخې د ګلبدین حکمتیار او د غراز د دې ډلې پر نورو مشرانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې د سولې شورا د مولا رسول په مشرۍ طالبانو له جلا شوې ډلې سره د سولې د خبرو د پیلېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې د طالبانو رهبري شورا افغانستان ته انتقال شوې ده. افغان چارواکو خو بیا دغه راپورونه چې ګوندې د طالبانو رهبري شورا چې ویل کېږي په کوټه کې وه هلمند ته انتقال شوې رد کړي. د هلمند ولی حیات الله حیات هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپورونه بې بنسټه وبلل. د کابل چاپي خبرونو دې موضوع ته کتنه کړې، خو مخکې له دې چې په دې اړه د چاپي ورځپاڼو ته کتنه وکړو، دغه ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې د نننیو د غړو یو شمېر غړو د نننیو څرګندونو له حاله مو خبرو چې وایي په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال مخالفان د کډوالو په نوم ځای په ځای کېږي. دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې خبرداری ورکړ چې که چیرې دغو کسانو مخه ونیول شي په راتلونکي کې به دغه راز د دغې ستونزې هوارول ډیر ګران کار وي. د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو له نننیو انتقادونو یا تورونو مخکې د ولس جرګې یو شمېر غړو هم پرون ورته تورونه لګولي وو او ویلي وو چې د داعش ډلې غواړي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خپلې کورنۍ د کډوالو په توګه ځای په ځای کړي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي له اندېښنو وروسته دا ځل د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې وسلوال مخالفان د کډوالو په نوم ځای پر ځای کېږي. د سناتورانو د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې خبرداری ورکړ که چیرې د کډوالو په نوم د دغو وسلوالو د ځای پر ځای کېدو مخه ونه نیول شي د ناامنیو لړۍ به پراخه شي. سناتور باز محمد متیول کچېرې حکومت دا موضوع جدي وننيسي دغه لړۍ به د هیواد اکثر ولایتونو ته وغځول شي.
دا مخالفین راځي چې په لبار کې ماجر کې په کمپو کې ځای په ځای کیږي. دا خاط په دې خاطر باندې چې دا سلسله کې د سبات شمال بیا به دوی نشي استلای. دوی نشي کولای چې عقل چې د امنیت په پرواز کې د ماجر نه پرواز کې صدا ځای په ځای کوي. دا څوک دي او هو یې په باید معلوم کی ګرهات را روان دي، پکتیکا تر روان دي، نور سمته تر روان دي. په دغه کې باید حکومت جدي توجه وکړي او د بل بیا مشکل سره مخامخ کړي.
په همدې حال کې بل سناتور جمعه الدین ګیانوال وایي چې د محل د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې د کډوالو په نوم یو شمېر داسې کسان ځای پر ځای شوي چې په بهرنیو ژبو خبرې کوي او وسلې هم لري.
پکتیکا ولایت کې په دوه ولسوالیو کې لکه برمل او ګیان او ګمل په دغه کې تقریبا د دیوی میاشتې راهیسې چې اوس هم دغه بهیر جریان لري. پټمخي مهاجر سارا د سلې دغه راځي، هلته خیمې والی دي، بعضې په کلي کې ځایونه نیولي دي او بعضې یو کیمپ جوړ کړی دی. دغه داسې کسان دي چې نه یې څوک د دوی په ژبه پوهېږي او نه څوک نږدې ور پرېږدي. مهاجر خو په دا معنی چې دوی هغه یو سرپناه ځانته پیدا کړي، نه دا چې سلا ولري مثلا موټر ولري.
دا خبرې ورسته له هغې کېږي چې د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې داعش پلان لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په نوم ځای پر ځای کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزي چې د یک شنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې په ډله ییزه توګه د کډوالو په نوم د نامعلومه کسانو ځای پر ځای کېدل د اندېښنې وړ خبره ده او باید مخه ونیول شي. شي.
د بین المللي ترورستانو حضور هغه که په فاریاب کې دی، هغه که په پکتیکا کې دی، واقعا د ټولو افغانانو تشویش ور دی. په دغسې عجیب و غریب و بدل و جامو و یونیفورمونو باندې د په ډله ایز شکل د نامعلومه اشخاصو رتګ او په ولایتو کې مستقر کېدل او د خپلو جنگی پلانونو د پاره آمادګی نیول د تشویش ور دي. باید په دې مورد باندې جدي پلانونه جوړ شي.
خو د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي او پرې به نږدي چې دوی په خپلو اهدافو کې بریالي شي.
دغه راز د سرپل والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د په دې ولایت کې د بهرنیو سخت دریځو لخوا د پوځي روزنې د مرکزونو پر جوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. ظاهر وحدت وایي بهرنیو سخت دریځو د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې ځانونو ته امن پټنځایونه جوړ کړي دي. هغه زیاته کړه چې په دې ولایت کې جګړه د بهرنیو وګړو په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي او جنوبي ګاونډیو هیوادونو د اتباعو لخوا رهبري کیږي. وحدت دغه راز وویل چې بهرنیو وسلوالو د انتحاري بریدونو د روزنې مرکزونه د افغانستان د جنوبي پولې له هاخوا څخه د سرپل کوهستانات ولسوالۍ ته چې له یوې مودې راهیسې ناامنه ده او وسلوال پرې نفوذ لري رالېږدولي او د څو میاشتو په ترڅ کې 60 تنه انتحاري کسان هم د همدغو روزونکو لخوا وژلي دي. او اوس هم د کابل چاپي خپرونو ته کتنه کوو. د کابل چاپی ورځپاڼو د افغانستان ته د طالبانو د رهبری شورا د لیږدولو موضوع تر ډیره بریده څیړلې ده.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره له کوټې څخه هلمند ته د طالبانو د مشرتابه پلاوي د لیږدېدو په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې په یو مطلب کې د طالبانو له قوله لیکلي چې د مشرتابه شورای افغانستان ته لیږدېدلې ده. په دې اړه مطلب کې راغلي که چیرې دا خبر سم وي او د طالبانو مشرتابه پلاوی هلمند ته انتقال شوی وي، نو دا په دې معنا ده چې طالبان د افغان حکومت پر وړاندې جګړه کې په ځان باوري شوي. د مطلب لیکوال ویلي کېدای شي د طالبانو دا کار له پاکستان څخه د دې ډلې د لرې کېدو هڅه هم وي. خو ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې ویلي چې طالبان غواړي پاکستان له فشار څخه وژغورل شي. د سرمقالی لیکوال ویلی افغانستان ته د طالبانو د رهبری پلاوی د لیکدیدو هڅه د پاکستان ده او غواړي چې په دې ډول درواغو دا سرګند کړي چې د طالبانو هسته د دې هیواد په داخل کې ده. سرمقاله لیکونکی وایي هغه هیوادونه چې د تروریزم سره مبارزه کول غواړي باید په دې ډول درواغو تیر ونه وزي او پرې نږدي چې پاکستان له فشار څخه ووزي. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د طالبانو د مشرتابه پلاوي لیږدېدل د خطر زنګ دی او باید له پامه ونه غورځول شي. د سرمقالې د لیکوال په لیکنه تر دې وړاندې هم ځینې پیښې شوې چې حکومت ناسمې بللي خو وروسته بیا په واقعیت بدلې شوې دي. سرمقاله لیکونکی وایي که چیرې رښتیا هم د طالبانو مشرتابه پلاوی افغانستان ته کوچېدلی وي، نو دا پر ځان د دې ډلې اعتماد ښیي او څرګندېږي چې طالبان غواړي له پاکستان څخه فاصله ونیسي. او ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د اسوشیټډ پرس په حواله لیکلي چې طالبانو د کوټې شورا د افغانستان جنوب ته انتقال کړې ده. په مطلب کې راغلي د طالبانو قضایه شورا، مالی کمیټه او د جلب او جذب مرکز هلمند ته لیږدول شوي دي. په مطلب کې د سیډونکو له قوله راغلي چې افغانستان ته د طالبانو د کوټې شورا د لیږدولو هڅې له پخوانه روانې وي او له دې سره به په دې هیواد کې تر پخوا جګړه شدت ومومي. د ویسا سرمقاله هم پر همدې موضوع سرخی او په بیلابیلو سیمو کې ناامنیو او خپل سریو ته په اشاره وایي چې افغانستان د یوې لویې توطیې پر ډګر بدل شوی، ګاونډیان یې مخلص نه دي او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې له خپلې ګټې پرته په بل څه باور نه لري.
ازادي رادیو اوریدې جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي په ښار کې په ښکاره د غیر وسلوالو ګرځېده اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې له دغو وسلوالو سره هدفي وژنې او د غرض د ماشوم تښتونې پیښې هم زیاتې شوې دي. نور حال یې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د جلال آباد په خار کې ورسته او چاودنو او هدفي وژنو د دې خار اوسیدونکو اندېښمن کړی او په خبرې په دغه ډول وضعیت کې ځان خوندي نشي احساسولای. دوی وایي په خار کې په ښکاره شخصي وسلوال ګرځي او اکثره هغه خلک دي چې د کوم زورواکي پورې تړلي وي. خاریان وایي د جلال آباد په خار کې د هدفي وژنو زیاتوالي لامل هم دا دی چې د شخصي وسلوالو مخه نه نیول کیږي.
په خار کې په د جلال آباد خار کې کوم وژنې تختونې چې کیږي د ماشوم غلاګانې کیږي د هغه خلک کوي کوم چې غیر قانوني وسلې ولري او شاته دومره سوګي چې بیرته وروسته کې دفاع وکړي.
دلته چې د هر سړی د غیر قانوني وسله ګرځي هر سړی یو مقام ته نه رسېدلی او مقصد ته نه رسېدلی هغه ځان پسې وسله ګرځي او دغه چې دی باید دولت مخه ونیول شي ځکه دولت یې مخه ونه نیسي نو دا چې دی دا ورځ په ورځ دا وژنې زیاتېږي.
ولایتي چارواکي هم د خلکو د اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د مخنیوي په خاطر یې ولایت مقام امنیتي ځواکونو ته سپارښتنې کړي. د ولایت وینا تاوله خو ګڼي وایي د دې ستونزې اساسي لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې د ننګرهار یو شمېر مخورو خلکو خپل او خپلوانو ته پریمانه د وسلو جوازونه اخیستي او همدا لامل دی چې شخصي وسلوال په ښار کې تګ راتګ کوي. نوموړی وایي اوس ولایتي ادارې هڅې پیل کړې چې له دغو غیر مسؤولو وسلوالو څخه وسلې او د وسلو ګرځولو جوازونه راټول کړي.
هغه کسان چې هغوی جواز لري جواز ورکول شوی دی یا د یوې اړیکې پر بنا ورکول شوی دی یا په هر لحاظ چې ورکول شوی دی په هغه اړه اقدامات کیږي او غیر مسؤوله وسله وال کسان تیر ورځ هم څو تن نیول شوي وو چې هغوی له ځان سره جواز نه درلوده. هغه کسان چې هغوی جواز ونه لري مطلق دی هغوی د امنیتي ارګانو لخوا نیول کیږي او هغوی سره قانوني چلند ترسره کیږي. ولې موږ ستونزه په دې کې هم لرو چې په وروستیو وختونو کې ډېر زیات جوازونه ورکول شوي وو. هغه د ننګرهار کې د ځینو مخورو خپلوان او نږدې دوستان او په دغه نومونو باندې جوازونه ورکول شوي وو چې په دې اړه به هم په ډېر ژر اقدامات وشي او جوازونه به لغوه شي.
د جلال آباد په ښار کې د هدفي وژنو په اړه د خلکو اندېښنې داسې مهال زور اخلي چې تېره اونۍ په دې ښار کې د هدفي وژنو دوه پیښې وشوې. لومړۍ پیښه د جلال آباد کونړ په عمومي سړک د بیسودو په دوبیله کې وشوه چې یو څو تنو وسلوالو په رڼا ورځ یو تن د وسلوال برید لاندې راوست او دوهمه پیښه د جلال آباد ښار مرکزي سیمه قصبه کې په عمومي سړک وشوه چې یو تن د وسلوالو لخوا وژل شو. د یادو پیښو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې په ښار کې د شخصي وسلوالو پر ضد جدي او پراخه کمپاین ترسره شي تر څو د دې ستونزې مخه ورسره ونیول شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم د ګلڅکې په نوم د ارزګان د یوې اوسیدونکي د ژوند حال درکوو چې د خپل میړه چې یو پولیسو له وژل کېدو وروسته 15 اولادونه ورپاتې دي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي. د هغه میړه عطاالله نومېده چې 2 کاله مخکې پر امنیتي پوستې د وسلوالو په برید کې انصاف ورکړه. د ارزګان ولایت د ښځو د چارو ریاست مسؤلین هم دا مني چې د هغې ژوند ډېر تریخ دی خو ورسره هر راز همکاري ته د ریاست ژمن دی. له ارزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف را شرافت پرې رپورټ لري.
په هیواد کې روانه جګړه د دې لامل سوې چې زرګونه کورنۍ بې سرپرسته کړي. ګلسیکا هغه میرمن ده چې خاوند یې په پولیسو کې تر 6 کلنۍ دندې سرته رسولو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړي او اوس دې ته مجبوره سوې چې خلکو ته د فقر لاس اوست کړي. دغه میرمنې په ژړغونې آواز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلونه وړاندې خاوند په یو امنیتي پوسته کې د وسلوال طالبان له لوري ووژل شو او د 15 اولادونو سرپرستی ور په غاړه سو. نوموړی وای کله چې خاوند ژوندۍ او د خسر له کورنۍ سره ښه ژوند درلودي خو د خاوند تر مرګ وروسته خسر دی له کوره وشړل او اوس په ډیر بد حالات کې ژوند تیروي.
ژمې دی بچ نه غواړي وروره ک وړه نه غواړي چې ش نه غواړي یا زدا ایتمان ورته راولم کې در لنجر لاندې کې کار چم پکې زدا تیرم در دی ایتمان څلور مخ خپل ایتمان دې پښ د شتې په لاس تاسو تل کې خو نری نه سي ساتلې سور ژمې دی زت چم په کوم شپه در سره زمر سره ژړم دې مراته ژړې پلار مې زدا نه سم ساتل ورونه می وایزم د زګ نه سم ساتله ز څه چم وکم نه د ایتمان خو دغه سینه ساتل کې جن نه کوښنه هر شی غواړي درنځ د انس ته ز شپه در سره راسم په شپخانه کې نه ستین چې ما ته واره وز د بیت نه ګولې زما په لاس راګ په دې ز د ایتمان نه سم ساتله زما سره د خدای واجه د حکومت وي.
ګل سکوي دولت ته دې پر ځای چور سره مرسته وکړي د وجلسوي خاوند حق هم ورسخه ګرځولې دي. د مسولینو په خبره په روزګان ولایت کې وازی پتیر 3 میاشتې کې 200 میرمنې کندې سي او زیات یې د ګلسکی په سیر له کړاوونو ډک ژوند لري. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د ارزګان ولایت د امنیت کومندانۍ نظر هم له ځان سره ولرو خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. ولې د اورزګان ولایت د شوز چارو ریاست رئیس اغلی رڼا سمې په ازادي راډیو ته ویل چې موږ همیش د ګلسکی په سیر د بیوزلی او بې سرپرست خويندو سره تر خپل واسم رسته کړي. نو موړی وای چې هر عمر به د ګلسکی او اغه ته ورته د نور خويندو سره لازمې مرستې تر سره کړي.
د نور ریاستو په هماهنګي او د ولایت مقام په هماهنګي سره موږ کولی سو په سره میاشت کې مهاجرین ریاست زه د حوادث ریاست کې کومکونه روان دي کچې دغه خور موږ ته مراجعه وکړي. ان شاء الله موږ به وتوانیږو چې دغه اداراتو په همکاري سره د دې خور سره کومک وکړو.
رونا وای دولت باید په اورزګان ولایت کې د شوز لپاره وژد مهاله پروژې پلي کړي ترڅو دغه ولایت شوز لپاره کار او بیوزلی څخه وژغورل شي. دا په داسال کې د چی په اورزګان ولایت کې د مسولینو په خبره د شوز ترڅنګ ډیری ناري نو ته هم د کور سرپرستی ور په غړه ده چې د بیلابیل پیښو پر مهال د بدن ډیر غړي لاله سور کړي دي. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
د خبرونه دوهمه نیمایته ورسیدو او وسم سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي په تیرو اتو میاشتو کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 2700 قضیې ثبت شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د 1969 لمریز کال بودیجه تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوله. د حج او اوقاف وزارت د ولسی جرګې د استاد حفیظ منصور هغه څرګندونې بیا اساس وبللې چې ګواکې په ځینو پوهنتونونو او دینی مدرسو کې د افراطیت لپاره تبلیغ کیږي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ریل ګاډو د پټلۍ دولتي شرکت مشر استعفا وکړه. محسن پور سید عقائی په دا سال کې استعفا کوي چې د جمعې په ورځ په سمنان ولایت کې د ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 44 کسان مړه شول. راپور نوې په کسپین سمندرګي کې د ایران د وی سرخیل وته کې د سقوط په نتیجه کې د هغې 15 تن اسورلې مرسته ده. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کیوبا د پخوانی رهبر فیدل کاسترو د مړینې له کبله د ژورې خواخوږي څرګندولو لپاره د کیوبا اوسنی ولسمشر ته ټلیفون وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په سوریه کې د جګړې د دوام په نتیجه کې د هغو ماشومانو شمیر دوه چنده سوی چې تر ماسری لاندې سیمو کې ژوند کوي. ترکی رسنیو د ترکیې د وسلولو ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې د داعش تر یوې راکټي حملې وروسته په 22 یاغیانو کې د کیمیاوي ګازو نښې لیدل شوي. او په فرانسه کې خلک د ترایه ورکوي چې د جمهوریت غوښتونکي مرکزی شیارخ ګوند یو تن د جمهوری ریاست د کاندید په توګه وټاکي.
او سپورتي خبرونه هم مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ المسافي ټیم د امریکا د آزاد کرکټ ټورنمنت نیمه پایلو په سیالۍ ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل د دغه ټورنمنت په لړ کې د افغانستان د المسافي کرکټ ټیم په خپل دریمه سیالۍ کې د کرکټ اس ال ستار ټیم ته ماتې ورکړه.
یو سولوشل ټارګټ ورکړل شوی و. د افغانستان ټیم وتوانی چې په 1400 رونو کې هدف پوره کړي. په دغه سیالیو کې حشمت لا شهید 15 دشمنډي جوړ کړی او نوروز منګل شپږ د شنځونه تر لاسه کړ.
خغلی فضلی ویل ته مدد د غوسیاله په نیمه پایلوب کې د افغانستان د مسافي کرکټ ټیم سبا سار د امریکا پر وخت 9 بجې د امریکا د ال اف لټیم سره لوبو وکړي. د خغلی فضلی د معلوماتو مخې د امریکا د آزاد کرکټ ټورنمنت د اتو هیوادونو د 1400 ټیمونو په ګډون د نومبر په 23مه پیل شوی او 3 ورځې دوام مومي. د کابل د ولسوالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ نن پیل شوې. د دغه سیالۍ یو تن جوړونکي ایوب نبوي نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ د ځوانانو د ودې او له مخدره موادو څخه د مخنیوي په هدف جوړې شوې دي. په دغه سیالۍ کې د قرهباغ، پغمان، بګرامي او د سبز ولسوالۍ څخه لوبډلو ګډون کړی دی.
دا هو سپورتي خبرونه وړاندې دوه نس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د غراز ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام خو لدی مخې د پاکستان د نوي ټاکل شوی لوی درسیس په اړه یو مطلب راخلو. جنرال قمر جاوید بجوا نوې د لوی درسیس په توګه ټاکل شوی. بجوا څوک دی؟ په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله کاری بوختیا او تکتنه کړی ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لیفټیننټ جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان فوج نوې مشر ټاکلې ده او نوموړی بعد رواني میاشتې په نهشتمه نیټه په فوجي هډکوارټر پینډۍ کې کیدونکو یوې دستوره کې د خپل عہدې سوګند پورته کوي. قمر جاوید باجوا د پاکستان ځمکني فوج شپاړسم مشر دی او نوموړی د 2015 کال راهسې په جی ایچ کیو کې انسپکټر جنرل آف ټریننګ اینڈ ایویلویشن په عہده کار کوي. قمر جاوید باجوا د پنجاب صوبې گوجراوالا ضلع په ګکړ منډي سیمه کې د کرنل محمد اقبال باجوا په کور کې زیږیدلی و او نوموړي د خپلې نوکرۍ پیل په 1980 کال کې د شپاړسم بلوچ رجمنټ کې د کمیشن حاصلولو نه کړی دی. باجوا د کینیډین فورس کمانډ اینڈ سټاف کالج ټورنټو، نیول پوسټ ګریجویټ پونتون مونټری امریکا او نیشنل ډیفینس پونتون اسلام آباد نه زده کړې ترلاسه کړې دي. باجوا په کوئټا کې د کمانډ اینڈ سټاف کالج او انفینټری سکول کوئټا نه علاوه په نیشنل ډیفینس یونیورسټۍ کې استاد هم پاتې شوی دی او نوموړي د 2013 نه تر 2015 پورې د پینډۍ انتهایی مهم ګڼل کیدونکي لسم کور مشري هم کړې ده. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه د نوي فوزي مشر په حق لوايي
د پی ام ای ټی پلټون کمانډر هم د التکیو دا وخت نه د دې په جنما بیا مونږ یو بټالین کیو او زه سیکنډ ان کمانډ هم او د یونټ یو مونږ سره د مالاندې او درې کالا ما سره نوکری کړې ده. د دې چې کوم طبیعت دا انتهایی ساده دی، ډېر آرام سره ملاویږي خلکو سره، ډېر خوش طبیعت دی او قابلیت پکې دی، ډېر زیات محنتي دی، نو په دې قابلیت باندې دوی به فوج مخکې بوزي.
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه قمر جاوید باجوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او شمالي علاقو په معاملاتو کې هم تجربه لري. نوموړی په 2009 کال کې میجر جنرل جوړېدو وروسته په ګلګت بلتستان کې د انفینټری ډیویژن مشري هم کړې ده.
پاکستان د نوی د پاوز د نوی ټاکل شوی لوی درسیس په اړه مو اوریدلی. اداري فساد سره د مبارزې لپاره پر عدلي او قضایي مرکز مشرانو جرګې د یو شمېر غړو د انتقادونو راپور درته غوره شوی خو وخت ورته پاتې نه شو. په بل خبرونه کې هرومرو درته خبرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
د هیواد روان بحرانی حالت، د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او د ټاکنو پر وړاندې ګڼ خنډونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې په اندېښنې کې اچولې دي. لا ګڼو جنجالونو او کشالو له تیرېدو وروسته څو ورځې وړاندې د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د کمیسیونونو لپاره کمیشنران معرفي کړل. آیا د کمیشنرانو ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه او که د وړتیا له مخې؟ څه فکر کوي، دوی به وتوانېږي چې د ټاکنو پر وړاندې رامنځته شوې بې باورۍ له منځه یوسي او د عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خپرونه کې به د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید راته ځواب کوي. تاسو سره کله وي ستوري مشر مخکې لري چې موږ د ټاکنو د دوړو کمیسیونونو د نویو معرفي شویو کمیشنرانو پر ټاکنې او ګمارنې وغږیږو. مخکې لري غواړو د تیرو کمیشنرانو یا د تیرو د دوړو کمیسیونونو د غړیو په کارونو وغږیږو، د ټاکنو د بهیر او د تاړوند نورو کارونو د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسو له نظره د هغوی کار او د هغوی کاري دوره څه ډول وه، تاسو څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. باید یوس ووایو چې د افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې خصوصا د ټاکنیزو د افرادو عدلون بدلون نشي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحاتو لپاره تکمیل یا بشپړه کړي او دا هم نشي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي. ولې تر کوم هغه ځایه پورې چې ټی ټاکنې د موږ تاسې له یو لړ ناورینونو او خنډونو سره مخامخ شول او بالاخره پایلې په هغه شکل باندې چې قانون حکم کوي اعلان نه شولې او پایته ونه رسېده، نو طبیعتا چې په دغه بنسټونو باندې چې ملي بنسټونو او باید واقعا د ټاکنو هغه قوانین په بشپړ توګه پلي کړی وای د یو لړ بې باورۍ سره مخامخ شول. یو ادعا کېدله چې گویا اوس دا کمیشنران په تقلبات کې دخیل وو یا ځینې تخچیان چې تر سره سولې په کې د عملا داخل وو په غاړه باندې تروس پر هیڅ نه هات او هیڅ بنسټ کوم اسناد مدرک نه ودان کې چې د وخې چې کمشنران دې په تقلبونو کې یا په سیستماتیک هغه بحران کې دې داخل وي لاس ولري. اما دوه مسلې ډېرې مهمه وي. یو دا چې هغوی ونسو کړی چې دغه د دواړو کمیسیونونو یا په خصوص د ټاکنو پر کمیسیون هغه استقلالات په بشپړه توګه باندې وساتي. دوی قانون چې کوم رقم حکم کړی دی چې باید هغه ټولې کړنې اجراات پریکړې باید خپلواکې وي. ولې موږ تاسو لیدل چې په ځینو حالاتو کې به دوی د کاندیدانو تر اغېز لاندې راتلله او یا هم خپله دوی ادعا کوله چې په دوی کې مداخلې وي. نو دغه دوی دغه نه توانمندي یا تسلیمېدل دغسې مسایلو ته ښایي چې په دغه اړخ کې دوی پاتې راغلي وو.
ولې هغوی ونه شول کړی چې فیصله روښانه کړي او د هغوی دغه دوره یې ناکامه دوره وبلله؟ او که چېرته موږ فکر وکړو، البته ټول افغانان په دې فکر دي چې د روان بحراني حالت رامنځته کېدا یوازینی عاملین چې دي هغه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غړي دي. په دغه برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
قاطعیت نه درلوده. دوی باید هغه اراده او کړنې باید ډېرې ثابتې وي. په هیڅ مورد کې دوی باید تسلیم شوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت د حکومت نه د باندې نورې سیاسي ډلې هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښتل انتخابات په پایله کې دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب شوی وای، دوی باید اجازه ورکړنې ولې تر ډېر حده پورې دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو او کومې غلایحې چې دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي شوی وای. له بده مرغه دوی دغه توانمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي. نو که هغوی د قانون په بشپړ توګه پلي کړی وای، طبیعتاً چې بیا په هغه وخت کې دوی ملت معلومات کېدل نه.
ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو لپاره کمشنران وګمارل او ورمورځي د غوی د لوړې مراسم هم تر سره شول. ساس له نظره دغه ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وو کده ورته اله مخي
پروسه کې تر افزیزه هم داخلو ما، یعنی پروسه د گزینش یا د غوروی ډیره شفافه و. بغه کې د قانون هغه کوم یارونه چې په ګوته سی او په ټول درخواست کوونکو باندې پولیس ول د پروسه بهر کې یا وستانه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او پینځلستانه د شکایت کمیسیون لپاره حکومت لست ترتیب سو او وړاندې کړی سو. نو پلس کې هغه د حکومت خپله پریکړه خصنې ولسمشر چې څوک غوره کوي. قانون حکم دا کړی و چې باید د ترکیب کې هغه ملي جوړښت او بل اخره جنسیتي ترکیب باید پام کې نیول شوی وای چې تر ډېره حد پر نیول شوی ده. ولې پلس کې نور هم یعنی دونه غښتلي کسان وو، پیاوړي کسان وو چې هم د ټاکنو برخه کې دوی تجربه درلودې، هم وړتیا نسبت نور ته په مقایسه سره زیاته وه. ولې دا یو سیاسي تصمیم و چې ونیول سو. نو په هر حال دا پرېکړه به د وخت قضاوته چې بالاخره دا اوسني کمیشنران څومره کولی شي چې د خپل هغه دندو او مسؤلیتونو سره په ښه توګه سرپرستی وکړي او بالاخره کامیاب روزي ملت پر وړاندې باندې.
په عموم کې د ټولو افغانانو هغه عامه ذهنیت د ټاکنو پر وړاندې یو ډول منفي دی. دوی فکر کوي چې په ټاکنو کې به بیا هم درغلي وي او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږو. ستاسو له نظره آیا دوی به وتوانیږي چې دغه بې باورۍ له منځه یوسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خوا ته واړي؟
له نیکه مرغه په دغه لست کې یو ښه پاینټ دغه ده چې کوم کسان چې په لست کې راغلي دي یعنی بې غرض او بې مرضه دي په هغه عامیانه اصطلاح باندې، چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي. دوی باید له تیرو تجربو نه پوره ګټه واخلي. ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې د کمیسیون ځي ولې بدنامه سول؟ دا یو پوره درس ده. نو که دوی هغه موارد ته چې د کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجه چې خلک ترې تمه او توقع لري په هغو باندې ډېری هغه ارزښتونو ته او اصولو ته پاملرنه وکړي او بالاخره بیا چاته اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون هغه اصلي مخه تر پختن لاندې راولي، خپلواکي تر خپل غیز لاندې راولي، یو نا ثابت او بے باور مدیریت تر سره کړی. دغه به کولای شي چې دوی سم راستو کې چې بلاخره یو ښه مدیریت ولري، چا ته اجازه ورنه چې کارونه کې مداخله وکړي. د نهادونو خپلواکي په هر مورد کې، یعنی دوی قوي او مستحکم اوساتي او هیڅ فشار ته به تسلیم نسی. څه چې قانون حکم کوي په موږ شکل باندې دوی مخته لاړ شي، طبیعتا چې خلک هم دغسې پایله غواړي.
مخکې تاسې په خپلو خبرو کې مې ویلي چې په دغه لیست کې یو شمېر نور وړ اشخاص وو، او په دې وروستیو کې ځینو رسنیو ځینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه ښودلې ده چې کوم کسان چې ګمارل شوي دي د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوي دي. آیا فکر نه کوئ چې په دغه لیست کې به نور هم وړ او بااستعداد اشخاص وو؟
ما مخکې مې یادونه کړه چې په دې وطن کې اوازې او اتهامات یو پراخه لړۍ سره ده. هېڅ څوک په دې مورد باندې اسناد ثبوت نه لري. ګورئ، په وخت کې چې دا کسان لست راغله، یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ لست راوستله، دېرش په دې ټاکنو کمیسیون لپاره وو، پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره، یو سل اته نفر په لست کې راغله. او دوی سره موږ مخامخ مرکې د مطبوعات او د ناظرینو په مخ کې درلودلې. نو په وخت کې هیڅ نو اندېښنه یو مورد چې دوی په کوم داړه پورې تړلې دي یا په ټپه پورې تړلې دي یا دوی داسې کومه قانوني ستونزه لري، هیڅ مورد نه و. ولی کله چې دوی لسته راغلل، نو باید لږ نه دغه منفي اوازې او کمپاینونه خپاره شول. فکر کوم په دې وطن کې که هغه پوښتنه وي او دغه کسان چې منفي اوازې په ټولنه کې خپروي چې بهتره له هغه تروریزم نه دی چې هغه بالاخره په هغه کې خلک وزل کیږي او خپل ژوند لاسو کې، دغه نوع تروریزم د خلکو ذهنیتونه خرابوي، په خصوص په ملي پروسو باندې. نو پښتانه کوي حتما لودین باید پښتانه سوی چې کوم اسناد دې د خبرې کوي، ولې اسناد موجود نه دي، فقط هغه اتهامات. یو شی باید واضح وایم چې ځینې دوی په پروسې کې مغرضه کسان دي، دوی کسان پروسې ته نه درغلي، په دغه لستونه کې را نغلل، نو طبیعتا چې دوی به خوشاله نه وي، منفي کمپاین وکړي. ولې تر کوم ځای چې موږ ثابته وه، یعنی کوم دالې پر یا کوم هغه ټپل پر دوی تړل نه دي، زه هیله من یم چې بل اخره په دوی په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومتي چوکړي خدای نه خواسته دغه نسبت الته رامنځته شوی نه وي، چې یعنی دغه یو تعهد شوی چې احمد په محمود پورې او کلبی په مقصود پورې تړل شوی. ملي ماموریت ده، ملي پروسه ده، او د ما غوښتنه هم له کسانو چې منفي کمپاینونه کې دا چې لطفا ملي پروسو سره خیانت مه کوئ، او همدارنګه دغه کمیشنران دا چې باید د خلکو غوښتنه ته درناوی کړي او د قانون په اساس باندې خپل دندې ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګرې ادارې د مشر په توګه ستاسې مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته څه؟
د ما سپارښتنه دا چې اول قانون، یعنی په هیڅ مورد کې باید له قانون چوکاټ نه باید ونوځي. دوم، د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه به دغه رعایت کړي، که د حکومت سره په چلند کې وي، که مدني ټولنې سره په چلند کې وي، که د سیاسي ګوندونو سره، که د نړیوال ټولنې سره، یعنی په هیڅ حالت کې د کمیسیونونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي. درېم، دوی باید ثابته او توانمند مدیریت باید ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ دوی نه وشړېږي، که چېرته بیا هم د مدیریت دوی پوښتنې لاندې راغی، طبیعتا چې بیا هم هر فرد تقلب کی، جهتکاری بکی، او بالاخره عدالت باید تامین کی. په موارد کې چې هر څوک وي که چیز له قانون نه کی غزوی، هغه د قانون اصول ماتوي، چې هر څوک په هر کچه وي باید هغه قانون ته وسپرل شي، عدالت ته وسپرل شي، عدالت ته تامین شي، چا ښه کار کوي باید مکافات شي، چا چې بد کار کوي مجازات شي. نو دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو.
کور ودان، تشکر. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی پروګرام چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر ښاغلي یوسف رشیدی سره مرته برابر کړی وه. تر بیا ښې چارې.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو غران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میو منی په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریلی وسی د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د ازادي رادیو لاره نه ډیر ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي چې خپل کورونو سره یو ځای شوی دي. د نن ورځې په پروګرام کې هم همداسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د آزادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې آزادي راډیو ته تلیفون کوئ او د آزادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل غږیز تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوئ عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګست. راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د جهاني آزادی راډیو ته را لېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورور پاکله چې عبدالواحد نومېږي، له آزادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی چې یو اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی و. په رښتیا هم چې د آزادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام و، دغه تلیفوني پیغام موږ ته جمعګل خپلواک را لېږلی له هرات څخه. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زمونږ یو کسوی ورور دی عبدالواحد په نامه باندې، چې د زابل ولایت خاکیغوان دی ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده. تقریبا تېر یک شنبه نه مخته یک شنبه باندې د هرات ولایت نه یو کس د ده په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي وو، چې له دوی سره د خو بیا د ټلیفون نمبر نه ده ثبت شوی. د ازادي راډیو له کارکوونکو نه دا غوښتنه ده تر څو موږ ته د هغه نمبر باندې زنګ ووهي، یا هغه نمبر موږ ته رامسیج کړي چې زموږ د ټلیفون نمبر ده، یا هغه کس کوي موږ څوک آواز اوري هغه دا نمبر باندې بیا موږ ته زنګ ووهي. 0015 18 ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم. 0015 18 0 0 0 3 15 1 1 3 8 په دغه شماره دې له موږ سره اړیکه ونیسي تر څو د عبدالواحد په نامه باندې چې کوم کس په هرات کې پیدا شوی هغه درانه اورېدونکي زموږ آواز واوري او موږ خپل ورک شوی عزیز لاس راوړم. مننه له آزادي راډیو.
السلام علیکم، جمعګل خپلواکیم د هرات نه اړیکه نیولې. هرات د هنګل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی. چې دی خپل وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم. دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي، په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 4 3 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په نامه د مولادات مونږ ته را لېږلی دی. دغه ګران ورور له فرانه ده. دی وایي چې د عتیق الله په هکله چې 18 یا 19 کلن دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه مولادات میوند له سړی سمې اړیکه نیولې ده. مور دلته یو نفر دی د فراد ولایت په نامه عتیق الله دی. 19 کلن، 18 کلن دی. 6 کال د سپرین رئیس راغلی دی. دلته کرکیا
تلیفونی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفونی پیغام واورو چې ذکر الله آزادی راډیو ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور په ایران کې دی. دی وایي چې د جمال په نامه چې یو شخص دی په ایران کې له دوی سره دی، او دغه شخص د کوثر په نامه هم مشهور دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم د ګران ورور ذکر الله نه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه قاری ذکر الله د میدان خار د نه خو ول سوالي وسیدون کیم. له ایران تاسو سره په تماس کیم. موږ سره یو نفر د جمال په نامه
مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې درانی ده، قوم صافی ده، د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګې اوسیدونکی ده. 28 کاله کېږي چې له کور څخه راوتلی او عصباني تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي سره دې په دې شماره تماس ونیسي: 00989131800 افغانستان کې دموږ شماره ده 09340845. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 3 2 1 4 1. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږیست. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوئ، خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که دننه زیدغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورد، کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي باندې تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یام azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د ازادۍ رادیو وکړونکو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسله سلام زکریا عبد السلام د زابل ولایت د ځای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د منځکی وسیدونکو يم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه شل کال 22 کال کې له کور نظره کتر ایتاند. جمعه خان د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده. نو کار مسلمان ورته د جمعه خان په عقل معلوماتي د مهرباني لمخې ته لوت پن ودې شمیرې ته زنګ ووي: 0 5 2 0 2 2 4 5. خپل شایسته شمیره زل بیا تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. والسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان.
السلام علیکم. نام عبدالستار دوره پوری مخان شمچا مجور کان مخان دا تلور کال کې چې چې د کندار ولایت د نن نه یې په دغه قسم وي اصل کې په معلومات لري د نو شمیره تاسو نه سي په پرویا اته څه شپته نه څه ودلته نه وي هر څه کې په معلومات لري نو څه د پدغه شمیره تاسو ته څه دغه چې زور کیږي چې لري په توجه ته مننه.
زه اجازه قیم افسګزی د کندهار ولایت د سپین بولدک فیش بارډر سره سیسره په تماس کې یم. زما زوی دی آرام نمیږي د پنځلو سکال دی دایې څلور وشتمه میاشت ده چې د کور سره نظر کې سوې دی رنگ سور بخون دی او هر مسلمان ورته تر از ما د بچي د بارام معلومات پر د شمیرو باندې تماس ونه شي. د تلیفون شمیره اول از ما شمیره ده پلارم: 0 2 2 4 1 0 4. شمیره ده 0 2 4 0 5 0 5. بل شمیره ده تلیفون 0 2 2 4 0 5.
بله السلام علیکم. زما مجان د عبدالرسول زوی کندار ولایت پنځم نایې صدا خبر کوم. دا پیغام ته تاسو ته عبدالرسول مصیم ما یو ماماج په نامه د تاوس خان د ورک د شوروي په وخت کې و معلومات دا چې تاسو مساکله ولسوالۍ پریږدي کې د محمد خان او سمد خان خوریې ده د خدای نظر زمن د لالي پهلوان راړګان دار څو دې په اړه معلومات لري یا دې په اړه د فرجاد مازه غاوري ناڅه دې بجیش ماروان دې تماس ونی چې پر ازیا دې یو 15 8 9 4 0 ټلیفون شمیره ځل بیا 0 3 1 5 8 9 5 4. السلام علیکم آزادی رادیو.
زما یو عزیز د مسلم باغ نه چې د اجاز په نامه دی ورک شوی دی. هیله کوم چې تاسو ته دا هیله کوم که تاسو یا لیدلی وي یا چېرته پته وي در نه نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووایو: 0 3 1 5 8 9 5.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي وسی. خو په یاد لري چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.